بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی پا په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د 1399 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 19مه د 1442 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې 23مه او د 2006 میلادي کال د نومبر د میاشتې 9مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې لومړی خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته اورو چې د افغانستان د مشکلاتو له حل سره د مرستې او د سولې له بهیر څخه په ملاتړ د ایران ټینګار نومیږي. ورپسې به یوه مرکه درته وړاندې شي چې د افغانستان د مسئلو له کارپیژان یوسف امین ځاځي سره شوې ده، او دغه مرکه د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن لخوا به له طالبانو سره ژمنې ته پابندي وشي او که ونه شي په حق له شوې ده. ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم لرو، او په اخر کې به د ستاسو له پیغامونو، برېښنالیک لیکونو او لیکونو څخه برابر شوی هر کله راشه پروګرام هم درته وړاندې شي. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز: ایران د شهید سلیمانی د ترور د عاملانو د تعقیبولو اراده لري. د ایران اسلامی جمهوریت او قطر د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ، او پاکستان له فرانسې سره د اړیکو په غوڅولو غور کوي.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته اوروي. د ایران د سردار سلیمانی د ټیرور د امیرانو او د عاملانو د تعقیبولو کلک هوډ لري. د ایران د قضایي قوې مشر ټینګار وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د سردار سلیمانی د شهیدولو د جنایت د امر ورکوونکو عاملینو په لړ کې د عدالت په اجرا کولو کې پوره جدي دی. سید ابراهیم رئیسی نن د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ ماتې ته په اشاره سره وویل، هغه ستر ترهګر چې هم د ترهګرو ملاتړی دی او هم یې لاسونه له ترهګرۍ سره د مبارزې د اتل سردار سلیمانی په وینو سره ککړ دي، له سپینې ماڼۍ شړل کیږي. ښاغلی رئیسی په دې خبرې سره چې د سردار سلیمانی ټیرور هغه مسله ده چې لا تکیاوونې به هیڅکله شاتګ ونه شي ټینګار وکړ چې دغه کار ته به خامخا دوام ورکوي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د انرژي وزیر او د قطر امیر په خپلو کې د سیمه ایزو او نړیوالو اړیکو په پراختیا او همداشان د دواړو لورو د امنیت په تامینولو کې د دې اړیکو په مهم رول باندې ټینګار وکړ. ایرنا خبري اژانس لیکي چې نن په دوحه کې د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی سره د ایران د انرژي د وزیر او د ایران او قطر د ګډو اقتصادي ملګرتیاو د کمیشن د مشر رضا اردکانیان په کتنې کې هغه د اسلامي ایران د ولسمشر پیغام د قطر امیر ته ورساوه. په دغه ملاقات کې چې په دوستانه فضا کې ترسره شو، د ایران د انرژي وزیر او د قطر امیر د خپل منځي اړیکو د پیاوړتیا پر ضرورت باندې په ټینګار سره څرګنده کړه. د هغو پریکړو او موافقو له مخې چې تهران ته د قطر د امیر د تیر کال په سفر کې او د ایران له ولسمشر سره یې په کتنه کې شوې وې، د دغو پریکړو د اجرایي کولو لپاره بنیادي ګامونه پورته شي. د قطر امیر په دغه کتنه کې همداشان د خپل هیواد د صنعت او تجارت وزیر او د ایران او قطر د اقتصادي ملګرتیا د ګډ کمیشن قطري مشر علي الکواري ته ضروري احکام ورکړل، څو د دواړو هیوادونو د اقتصادي ملګرتیا د پراختیا اسناد شرط تر جره فاینل کړي او ضروري پریکړه وشي.
د ایران د روغتیا وزارت ویاندې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د 10,000 نورو ناروغانو د معلومېدا ترڅنګ د 450 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د ایران د روغتیا وزارت ویاندې سیما سادات لاری نن په هیواد کې په کورونا ویروس د کاکړو کسانو د وروستیو حیثیو په هکله وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 10,463 کسانو کې د کورونا ویروس شتون ثابت شوی دی چې له هغوی څخه 3,540 تنه په روغتونونو کې داخل کړی شوي دي او نورو ته په کورونو کې د درملنې او آرام کولو سپارښتنه شوې ده. میرمن لاری په دې خبر سره چې په ایران کې د نو کووډ-19 د ناروغانو ټول شمیر 492,949 کسانو ته رسیدلی دی زیاته کړه. په خواشینۍ سره په تیرو 24 ساعتونو کې 450 کسان د کورونا له کبله مړه شوي دي چې ورسره د دغه ناروغۍ له کبله د مړو ټول شمیر 8,00,079 کسانو ته رسیدلی.
د مسلمانانو د وحدت لپاره د علامه اقبال درد د اسلامي نړۍ نننې اندښنه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه در چې علامه اقبال لاهوري د مسلمانانو د وحدت لپاره احساس کاوه د اسلامي نړۍ اونۍ اندښنه وبلله. محمد جواد ظریف نن په اردو ژبه یو ټویټ کې د علامه اقبال د یو انځور په خپرولو سره ولیکل: علامه اقبال د اسلامي نړۍ ویاړ، د اسلامي نړۍ پوه او نړیوال شاعر او شخصیت دی، او کوم درد چې د مسلمانانو د یووالي لپاره احساس کړ هغه هم نن سبا د اسلامي نړۍ اندېښنه ده. ظریف همداشان ټولو پاکستانیانو ته د اقبال د ورځې مبارکي ورکړه. د ویلو ده چې د پاکستان د قومي شاعر او مسلمان متفکر علامه محمد اقبال لاهوري د زوکړې کلیزه یعنی د نومبر د 19 د اقبال د ورځې په توګه نومول شوې ده.
د پاکستان پارلمان له فرانسې سره د اړیکو په غوڅولو غور کوي. د پاکستان د قومي اسمبلی مشر وویل اسلام آباد له فرانسې سره د سفارتي اړیکو د ختمولو جاج اخلي. اسد قیصر نن وویل د پاکستان مسلمانان د مسلمانانو د مقدساتو او د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سپکاوی هیڅکله نه مني، او په دې وجه له فرانسې سره د اړیکو غوڅول د پارلمان په اجنډا کې شامل شوي دي. په 13 ورځو کې د پلازمینې او اسلام آباد او د شان کراچۍ په شمول د پاکستان په مختلفو ښارونو کې لسګونو زرو خلکو د رسول الله مبارک په شان کې د سپکاوي په باره کې د فرانسې د ولسمشر په اسلام زده څرګندونو باندې اعتراض کې مظاهرې وکړې، او د فرانسې د بیرغ او مانوئل مکرون د انځورونو په سوځولو سره یې له پاکستان سره د فرانسوي سفیر د وستلو غوښتنه وکړه.
د ریل لارې په برکت د ایران او افغانستان سوداګری تبادله 3 میلیونه ټنه زیاتیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د لارې او ښار جوړونې وزیر اټکل وکړ چې د افغانستان هرات او مزار شریف ته د ایران د خاف د ریل لارې په نخلېدو سره به په کال کې صادرات 3 میلیونه ټنو ته ورسیږي. د ایران د خبر له مخې محمد اسلامي د خاف هرات د ریل لارې په اګله چې ټاکل شوی 2 ورځې وروسته افتتاحي وویل دا پروژه د ایران او افغانستان د حکومتونو د اقتصادي اړیکو په پراختیا او د هیواد د ترانزیت او بهرنی او راکړو ورکړو په زیاتېدو کې مهم رول لري. هغه د ایران په جنوب کې د چابهار له بندري ښار سره د خافرات د ریل لارې د نښلولو په اکله هم څرګنده کړه. د ایران د اسلامي جمهوریت افغانستان او هندوستان ترمنځ اړیکه کې د ترانزیتي برخې درې اړخه موافقه فعاله ده، او د هندوستان د بندرونو او د ایران د چابهار او بندر عباس بندرونو ترمنځ د سمندري تجارت لیکه برقراره ده.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 10,000 کروندګرو ته 2,250 د غنمو اصلاح شوي تخمونه ورکول کیږي. په دې هکله له جلال آباد څخه زموږ خبریال یو راپورټ رالېږلی دی چې په ګډه یې اورو.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي د غنمو اصلاح شوي تخم په ویشلو او کښت سره به د غنمو په حاصلاتو کې پاموړ زیاتوالی راشي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل د دې ولایت د ولسوالیو کروندګرو ته د غنمو د اصلاح شوي تخم د ویش د پیل پر مهال وویل د نړیوال بانک په 9 میلیونه افغانۍ مرسته به د دې ولایت څخه باندې 10,000 کروندګرو ته د غنمو 2,250 میټریک ټنه اصلاح شوی تخم ورکول شي. والي ول تر دې وړاندې به کروندګرو ته اصلاح شوي تخمونه په نامناسب وخت کې ورکول کېده او کروندګرو به ترې ګټه نه شوه پورته کولی. نوموړي ویل سږ کال د په هڅو د غنمو د کښت پر مهال کروندګرو ته اصلاح شوی تخم ورکول کېږي. ننګرهار والي ول د غنمو دا اصلاح شوی تخم د لوړ معیار او کیفیت لرونکی دی، او له کروندګرو وغوښتل چې سمه ګټه ترې پورته کړي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر انعام الله ساپې وایي کروندګرو ته د غنمو دا اصلاح شوی تخم به چې څلوېښت سلنه لګښت یې هر کاروانګر د پنځوس کیلو غنمو په بدل کې پرې کوي او شپېته سلنه یې نړیوال بانک ورکړی. د ننګرهار ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې پر څه باندې شپږویشت زره جریبه ځمکه وکرل شي. کرنې رئیس وویل تمه کېږي چې د دې اصلاح شوي غنمو په کرلو سره به راتلونکی کال د غنمو په حاصلاتو کې له شلو تر دېرش سلنو زیاتوالی راشي. سره له دې چې افغانستان یو کرنیز هېواد دی، خو په تېرو شلو کالو کې په کرنیز سکتور کې د مرسته شویو پیسو د ناسم مدیریت له امله لا هم دا هېواد د غلو دانو له پلوه مصرفي او واردونکي هېواد ګڼل کېږي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه له تهران راډیو نه اوري. د افغانستان د جنوب په کندهار ولایت کې په کار بم چاودنې کې لسګونه تنمړه او ژوبل شول. او خبری آژانس لیکي چې تېره شپه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د پولیسو د قومندانۍ په شاوخوا یو له بارود ډک موټر وچاودېده چې له امله یې څلور ملکي وګړي وژل شوي او څلور دېرش تنه نور زخمي شول. زخمیان ملکي وګړي دي. همداشان د افغانستان په پلازمینه کابل کې هم نن سهار یو ماین چاودېدلی چې پکې دوه ملکیان ژوبل شوي. له دې نه علاوه پرون مازدیګر طالبانو د غزنی ښار د نو آباد په استوګنو سیمو باندې درې توغندۍ وتوغول چې له امله یې اووه تنه ملکي وګړي مړه او اووه نور زخمي شوي وو. په مړو کې درې ښځې او څلور ماشومان وو.
او په ننګرهار کې د داعش ډلې دوه مهم غړي ونیول شول. د ننګرهاره زموږ خبریال راپور کړی چې د جلال آباد په هوایي ډګر کې میشت د ملي امنیت ادارې ځانګړو ځواکونو قومندانۍ رسنیو ته په استول شوي خبرپاڼه کې ویلي چې دغو ځواکونو تېره شپه د ننګرهار ولایت په غنیخېلو ولسوالۍ کې شپني عملیات ترسره کړي دي چې پکې د داعش ډلې دوه مهم غړي د هغوی له پنځو نورو ملګرو سره یو ځای ونیول شول. په دې خبرپاڼه کې د نیول شوي کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو زیاته یې کړې ده چې د عملیاتو پر مهال ترلاسه شوي وسلې او مهمات په سیمه کې له منځه وړل شوي دي. خبرونه پای ته ورسېدل.
سیاسی تبصرہ.
د افغانستان د مشکلاتو له هواري سره د مرستې او د سولې له بهیر څخه په ملاتړ د ایران تأکید تر عنوان لاندې زموږ نننۍ تبصره ده چې زه تاسو ته اورم. افغانستان اوس کلونه وشول چې له جنګ وینې تویونې او ترهګرۍ سره مخامخ او رنځېږي، خو مهمه پښتنه دا ده چې څه ډول کېدلی شي له افغانستان سره مرسته وشي او د دغه هېواد ګاونډیان په دې لړ کې څه رول لوبولی شي. حقیقت دا دی چې له افغانستان سره د مرستې لپاره له هر حرکت مخکې باید د مشکلاتو او ستونزو علتونه او عوامل وپیژندل شي او علاج یې لاس پورې کړی شي. په دې اړه د دوه مهم ستراتیژیکې مسلې موجودې دي. لومړۍ مسله د سولې لپاره خبرو اترو ته په مخه کولو سره د تاوتریخوالي او جنګ د درولو لپاره هلې ځلې دي. دوهمه مسله د افغانستان د خلکو له اقتصاد او معیشت سره د مرستې دوام دی. په همدې چوکاټ کې د ایران د خارجه وزیر د سیاسي چارو مرستیال سید عباس عراقچی نن په تهران کې د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د مشر له خاصې استازې میرمن ډیبورا لاینز سره په کتنې کې د دغه هېواد د خلکو لپاره راپیدا شوي مشکلات، د دغه هېواد د سولې له بهیر سره متعلق، د امریکا د حکومت د یو اړخیز سیاست او غلطو تګلارو نتیجه وبلله. سید عباس عراقچی د سولې د خبرو اترو په دوران کې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان د خلکو له لاسته راوړنو په تیره بیا د دغه هېواد له اساسي قانون او ډیموکراتیکو جوړښتونو څخه د ساتنې په لازموالي او د قومي او مذهبي اقلیتونو او ښځو حقوقو ته د پام کولو په اهمیت ټینګار وکړ. د د افغانستان په چارو کې د ایران د خارجه وزیر خاص استازي محمد ابراهیم تایریان فرد هم نن د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د مشر له خاص استازي سره په کتنې کې د ته په اشاره سره چې د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان سوله او امنیت خپل سوله او امنیت بولی ویل، ایران د افغانانو په مالکیت او محوریت سره په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي. په افغانستان کې د سولې له خبرو اترو څخه د تهران ملاتړ په داسې حال کې دی چې ایران د دغه هیواد د بیخ بناوو ارتباطي لارو او تجارتي لاس رسایۍ د ګڼ شمېر پروژو په اجرا کې مؤثره مشارکت درلودلی دی. ایران د افغانستان له اقتصاد او معیشت سره د مرستې لپاره د چابهار د ستراتیژیک بندر له لارې نړیوالو او د هند اوبو ته د اسانۍ لاسرسۍ په شمول یو لړ اسانتیاوې رامنځته کړي دي. په راتلونکو څو ورځو کې له خاف هرات ریل پټلۍ څخه ګټه وچتول او د ایران او افغانستان د ریلوي لاینونو سره ګنډل هم نور ځینې مهم ګامونه دي چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي او تجارتي ملګرتیاو په پیاوړتیا کې ستراتیژیک اهمیت لري. ایران همدارنګه چمتووالی لري چې د افغانستان د ګیسو او تیلي تولیداتو د پایپ لاین په غځولو سره له دغه انرژي څخه د دغه هیواد د خلکو د استفادې امکان رامنځته کړي. د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د مشر خاص استازي په تهران کې په خپلو خبرو اترو کې د افغانستان د زیربناو د پراختیا او د دغه هیواد د خلکو له معیشتي حالت سره د مرستې او ښه کولو لپاره د یو لړ اقتصادي طرحو د اجرا اهمیت ته په اشارې سره د دا ډول ملګرتیاو د پراختیا لپاره له موجودو ظرفیتونو څخه د استفادې پر ضرورت تاکید وکړ. دا پالیسی په دې ټکی یو تایید دی چې له ګاونډیانو سره په تعلقاتو کې د ایران د سیاست بنیاد او اساس د داسې هلو ځلو په ستنو ولاړ دی چې د افغانستان په شمول په سیمه کې د پایدارې سولې، آرامښت او اقتصادي ترقۍ او وده سبب کیږي. د محمد جواد ظریف د ګول د شپې ټویټ هم دغه ټکی ته اشاره ده. ظریف په خپل ټویټ کې د دې په بیانولو سره چې ایران ټول خبرو اترو ته رابولي ولیکل، خبرې اترې د اختلافاتو او تاوتریخوالو یوازنۍ لاره ده. هغه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ ماتې ته هم په اشاره سره وویل، ټرمپ لاره خو موږ او ګاونډیان پاتې یو.
د تهران یو ډیر عزتمن اوریدونکو، د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن بل طالبانو سره د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت شي موافقې ته ژمن پاتې شي او که نه. نور معلومات د افغانستان د چارو کارپیژان یوسف امین ځځای راکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم زادای صاحب، لکه څرنګه چې تاسو معلومه ده، په قطر کې د طالبان د سیاسي دفتر ویندوی د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایډن د کامیابۍ په غبرګون کې ویلي چې هیله من دی د امریکا نوی ولسمشر له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د ویستلو په هکله د امریکا په ژمنې پایبند پاتې شي. دا زیاته کړه چې موږ د امریکا له دولت سره موافقه لاسلیک کړې، نه له یو شخص سره، نو هیله من یو چې د جو بایډن په راتګ سره د سولې د مذاکراتو بهیر کمزوری نه شي، بلکې لا پسې پیاوړی شي. ځاځی صاحب، د طالبانو ویندوی دغه خبره د هغو ګنګوسو په ځواب کې کړې چې ګڼې طالبانو له ټرمپ سره موافقه لاسلیک کړې او د جو بایډن په راتګ سره به د سولې د مذاکراتو لړۍ ته تاوان ورسیږي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ ځاځی صاحب؟ آیا بایدن با پر هغو ژمنو ولاړ پاتې سي کوم چې ټرمپ د طالبانو سره کړی و؟ مهرباني.
ګوري، ټرمپ د امریکا ولسمشر و او دغه هر توافق چې حکومتونه یا د حکومتو سره ترسره کوي هغه د یو مغه هیواد د مشرانو سره چې مسؤلیت لري، یعنی د امریکا سره دوی دغه تړون کړی ده. دا یوه مسله، یو د ممالکو ترمنځ تړون ده، یو د یو ملک تړون یا توافق د یو ډلې سره ده. دا لږ تفاوت لري، لږ فرق ده. په دغه توافق نامه کې چې د افغانستان د امریکا رئیس جمهور یا امریکا لوري د طالبانو سره کړی ده، ما اول کې ویل دي بیا وایم چې دا ناقص ده. ناقص په دې ده چې د تړون کې د توافقنامې د اجرایي برخو کې نه تضمین شته، نه درېمګړی شته، نه څارونکی شته چې د دغه توافقنامې نه څارنه وکړي. نو اوس که چېرته طالبان په دغې تعقیب کوي چې په مغه توافقنامې باندې باید د امریکا آینده حکومت لاړ شي، نو دا توافقنامه خو هلته واضح ویل شوي دي چې تاوتریخوالی به دوی کموي او د اوربند مسلې ته بوځي او بالاخره د جنګ به ختمیږي. اوس په طالبانو دغه مسله په خپل ځان باندې عملي نه ده کړې او تاوتریخوالی زیات شوی دی، جګړې زور نیولی دی، زخمیان، شهیدان، مړی په ملکی بخش کې په واسطري او د دوی طرفه دا ادامه لري. دا د توافقنامې نه که دوی په مغه اتکا کوي دغه سری سرغلونه ده او مونږ یې عملا ګورو. مګر د ښه څارونکی ناظر او یا تضمین کوونکی د دغه توافقنامې نشته چې مونږ یو یا کوم حرخ دغه ورشي او خپل اسناد او خپل تکلیف سره شریک کړي. بیا هم خبره د طالبانو د امریکایانو په منځ کې راځي چې دغه د حل لار نه ده، د یو بل تورنوي، یو بل به متهمي وي. هغه وایي چې ته به د القاعده او د نورو تروریستي ډلو نه ګوزانونه بیلوي او اوس هغه د ملل متحد، شورای امنیت، امریکایان ټول وایي چې د طالبانو د القاعدې او تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې نه ده قطع کړي. نو دغه سپیناوی به دوی په منځ کې څوک کوي؟ دا بیا هم د جنګ شدت ته بیا هم د جنګ تلمن وهل دي او په شکل د اسکالو وخت ځای کول دي او د افغانستان خلکو وژل دي. دوامه برخه د جګړې دا ده چې تمویل کوونکی د جګړې چې باید جګړه ودرول شي په افغانستان کې وینه تویونه ودرول شي، د جګړې تمویل کوونکی افغانان نه دي. دا مسله هم په دغو بحثو کې دغو توافقنامې کې هیڅ قطن حضور نه لري، هیڅ موجود نه ده چې دغه تمویل کوونکی د جګړې څوک ده او څوک کوم مسؤلیتونه د سیمې په هیوادو په کچه او د نړیواله په کچه د چا څومره او په څه برخه کې مسؤلیت ده. دا موضوع واضح نه ده. یعنی مطلب دا ده چې بله ډله به هم راځي او هغه به تمویلیږي، تجهیزیږي، به نړیوال به یا سیمې هیوادونه به بیا مداخلې کوي. نو د بله بحث دا ده چې اوس نوی رئیس جمهور چې اوس مثال انتخاب شوی ده، د افغانستان د خلکو ذهن یا دماغ قلن دغه نظر دا ده چې د تروریزم سره دوی په مداغه مبارزې په برخه کې دوی افغانستان ته راغلي. اوس تروریزم څوک و، چیرته ده، چا تمویلولو، چا تجهیزولو، آیا دا سوال حل شوی دی که نه؟ او د امریکایانو یې غوښتنه دا ده چې دغه کې باید تجدید نظر وکړي او د افغانستان عام ولس سیاسي قرباني دي، د جګړې ده، د مونږ خبرو ته دي، سوالو ته دي، هم طالبان هم د افغانستان حکومت لوري او هم امریکا د مونږ ته ځواب راکړي چې دوی ولې د تروریزم سره دغه څه برخورد کړی ده او ولې غیر مسؤلانه د یو ډلې سره توافق وکړلو او د افغانستان نه دوی ووځي. دا مسله بیا هم د امریکا او د افغانستان حکومت او د طالبانو او د سیمې هیوادو په اړه لري. زه فکر کوم چې په دغه ټول ارخونه کې ذهنیت اراده نه ګورم چې په افغانستان کې سوله راشي.
بله زازای صاحب، تاسو یادو ستونزو ته اشاره وکړه. ستاسو په نظر د په امریکا کې د نوې ادارې پر راتګ سره، یعنی د جو بایدن پر راتګ سره، آیا دغه ستونزې به دوام پیدا کړي که د سولې په مذاکراتو کې څه بدلون راسي؟ مهرباني.
زه داسې فکر کوم چې د سولې مذاکرات سوله هر څوک غواړي، هر وګړی، هر افغاني غواړي او نړۍ هم چې دی وایي، سیمې هیوادونه هم چې وایي. لیکن دغه اصلي بحث د سولې چې باید جګړه ختم شي، دا بحث اوس څه نه ده کړی. ښه، افغاني لوری د افغان حکومت او افغان طالبان باید خپل منځو کې کینی، دا یو اړخ ده چې هغه هم په افغانستان کې باید نه تر سره شي او اصل باید مد نظر ونیسي. هغه درېمګړی ده، تضمین کوونکی دی دغه بحثو ده او نیم سیمې واده د نړیوالو. مونږ د امریکانو غوښتنه دا ده او باید دا کار وکړي چې په خپلو کړنو باندې باید دوی ته جدي نظر وکړي. اول خدا چې تاسو د وسلې چې حد څو کې ورکی د باندې د طالبان دي ک نور نور د دلې دي چې د افغانستان حکومت یا د افغانستان خلکو په ضد دګیږي د باندې کې مداخلات باید بند شي.
ډیر مننه زاسای صاحب.
روت سپانو ته کتنه
گرانو قدرمنو اوریدونکو لننی اور سپانو سره ز فاطمی
زهم حامد سیما
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی او له هر سمخ کې به د تهران چاپ زینو اور سپانو زینو مهمو خبرونو ته ستاسو پام را ګرځو.
دوستانو دا هم دا تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر له قوله لیکلي دي امریکا د تیرو تیروتنو د تلافي لپاره له نوو فرصتونو استفاده وکړي. ډاکټر حسن روحاني د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو نتیجې ته په اشاره سره ویلي دي د ډونالډ ټرمپ له ناسم او کرغیړن سیاست سره نه یوازې د ټولې نړۍ خلکو بلکې د امریکا ولسم مخالفت وکړ. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي دي د اسلام ایران ولسمشر پرون د حکومت د اقتصادي غږ ملتیا د کمیټې په غونډه کې ویلي دي همدا اوس د امریکا د راتلونکي حکومت لپاره فرصت رامنځته شوی دی چې د تیرو تیروتنو تلافي وکړي او د نړیوالو قواعدو په احترام کولو سره دی په نړیوالو ژمنو پابند پاتې شي. هغه همدارن ټینګار کړی دی اوس وخت را رسیدلی چې د ایران او ګاونډیو هیوادونو د ملګرتیا او غږ ملتیا په سیوري کې په سیمه کې امنیت او پراختیا زیاته شي او د هیواد د اقتصادي ودې او ثبات لاره په لا زیات قوت او قدرت سره کچ شي. ورځپاڼې هم دا راز لیکلی دي په نړیوالو چارو کې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود سلاحکار ویلي دي ایران د افغانستان د ملت او حکومت ترڅنګ ټینګ ولاړ دی. ډاکټر علي اکبر ولایتي د ایران او افغانستان د دوو ملتونو ډیرو تاریخي کلتوري او تمدني مشترکاتو ته په اشاره سره ویلي دي ایران د افغانستان د ملت او حکومت په څنګ کې ټینګ ولاړ دی. ورسپانې زیاته کړي ډاکټر ولایتي د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځنګړي استادې میرمن دیبورا لاین سره په کتنه کې د دې خبرې په کولو سره چې د ملګرو ملتو هڅه کړې ده په افغانستان کې سوله ټینګه شي ویل دي باید د نړیوالو ملاتړونو د جلبولو لپاره د ملګرو ملتو په څنګ کې ګام پورته شي.
د تهران چاپ ایران ورځپاڼې بیا د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر په حواله سره ولیکل ټرمپ لار خو موږ او ګاونډیان پاتې شو. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف د ګډو ګټو د پوره کېدو په لړ کې د سیمې له هیوادونو سره د ملګرتیا لپاره د ایران د چمتووالي خبر ورکړ. ظریف د دې خبرې په کولو سره چې ایران ټول خبرو اترو ته رابولي وویل خبرې اترې د اختلافاتو او تاوتریخوالو د ختمولو یوازنۍ لاره ده. ورسپانې د ایران د خارجه وزیر د سیاسي مرستیال په نقل سره ولیکل ایران په افغانستان کې د سولې له بهیر د دغه هیواد د حکومت په مالکیت او طالبانو په شمول د ټولو سیاسي ډلو په ګډون ملاتړ کوي. عباس عراقچی په تهران کې د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازې میرمن دوبورا لاین سره په کتنې کې د افغان حکومت په محوریت سره په افغانستان کې د سولې له بهیره د ایران په ملاتړ تاکید وکړ.
همدار از تهران کې هان ورځپاڼې لیکلي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خوانی ویاندوی اډم ارلی ویلي چې کېدای شي ډونالډ ټرمپ زنداني شي. هغه له العربیا ټلویزیوني چینل سره په خصوصي مرکې کې ویلي دي ډونالډ ټرمپ کېدای شي ډیر زر د زندان ژوند هم تجربه کړي ځکه چې د نوموړي په خبره هغه د تر ولسمشرۍ مخکې ډیر جنایتونه کړي دي لکه جنسي ځورونې او له مالیاتو تیښته. د خپلو خبرو اترو په دوام کې هغه ویلي دي په ټرمپ تازه تور دا دی چې د خپل انتخاباتي کمپاین لپاره یې په ځانګړي شوي بودیجې کې هم بدلونونه راوستي دي.
قدرمن اوریدونکو اوس به د پاکستان چاپ ورسپانې راخلو چې په سر کې جنگ ورسپانې د پاکستان د نورو ورسپانو په شان د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر پرونیو ویناو ته کوریج ورکړی دی او لیکلی دی. ډاکټر حسن روحانی ویل امریکا دی اوس د ایران د اسلامي جمهوریت په وړاندې خپله غلطه پالیسی سم کړي. ورسپانې ولیکل په انتخاباتو کې د جو بایډن په کامیابیدو ځینې هیوادونه خوشحاله او ځینې هم غلي دي. ورسپانې همدارنګ ولیکل د سعودي اماراتو او افغانستان حکومتونو جو بایډن ته مبارکۍ ویلې او روسیه، ترکیه، سلووینا او مکسیکو حکومتونه تر اوسه غلي دي. ورسپانې د صهیونیست رژیم د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له قوله ولیکل جو بایډن د اسرائیلو ډیر نږدې دوست دی. ورسپانې بیا د آذربایجان جمهوریت د سرچینو له قوله ولیکل د دغه هیواد پوځیانو د قرباغ سیمې یو مهم ښار شوشا له ارمنیان څخه آزاد کړ. د دغه مهم ښار په آزادۍ د آذربایجان جمهوریت خلکو جشن ونمانځه، خو ارمینیا دغه ښار د آزادۍ خبر رد کړ. ورسپانې په یو بل خبر کې ولیکل د پاکستان او روسیې ګډ پوځي مشقونه نن د پاکستان په تربیلا ښار کې شروع شول. دغه مشقونه به تر دوه اونیو پورې جاری وي.
دا هم د پېښور چاپ مشرق ورځپاڼه ده. دغه ورځپاڼې لیکلي دي د متحده عربي اماراتو په شرابو باندې پابندي ختمه کړي. اوس به له یوویشت کالو زیات عمر لرونکي کسان شراب ستلی او استعمالولی شي. په ځینو شرعي او اسلامي سزاګانو کې هم کمښت او نرمښت رامنځته کړی دی. ورځپاڼې د پاکستان د مذهبي چارو د وزیر په حواله سره لیکلي دي، موږ مسلمانان به د خپلو سرونو په ورکولو سره د خدای د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت د ناموس تحفظ وکړو. ورځپاڼې لیکلي دي، پیر نورالحق قادری نړیوال میلاد کانفرنس ته په وینا کې ویلي دي، فرانسوي حکومت د خدای د ګران رسول صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې د سپکاوي اجازت په ورکولو سره د نړیوال امن د تباهۍ لاره خلاصه کړې ده. ورځپاڼې د خیبر پختونخوا صوبې د اعلی وزیر لکول لیکلي، د علامه اقبال د فلسفې په سیوري کې هیواد مخ په وړاندې بوتلل پکار دي. اعلی وزیر محمود خان د علامه محمد اقبال د ولادت د کلیزې په مناسبت سره ویلي دي، علامه اقبال د لوړې درجې فلسفر، دانشور او شاعر او د سیمې د مسلمانانو یو ستر لیډر و.
دا هم د کابل چاپ ځینې ورځپاڼې. کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو پایله او د افغانستان په اوسنی وضعیت کې د امریکا نوی ټاکل شوی ولسمشر جو بایډن د اغیز په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د هشت سو ورځپاڼې سرمقاله کې راغلي چې د امریکا نوی حکومت د افغان سولې ټینګښت برخه کې نوی باب پرانیزي. د مقالې د لیکوال په باور د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ګټونکی جو بایډن باید پر طالبانو فشار راوړي تر څو اور بند وکړي او بین الافغاني مذاکرات پرته له دې چې د افغانانو وینه توی شي پر مخ لاړ شي.
د کابل چاپ هیواد حکومتي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي دي، د امریکا تازه ټاکل شوی ولسمشر جوزف بایډن له ترهګرۍ سره د مبارزې او له افغانستانه ښه پېژندنه لري. نو هیله شته چې د ده له راتګ سره به له ترهګرۍ سره مبارزې برخې کې ښې لاسته راوړنې ولري. ورځپاڼې بیا په دوام کې لیکلي دي، دا په داسې حال کې دي چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غني د امریکا نوي ټاکل شوي ولسمشر ته د خپل مبارکۍ پیغام په دوام کې لیکلي وو چې له امریکا سره به د ترهګرۍ سره د مبارزې او سولې برخو کې ګډ کار وکړي. لیکوال وایي، د سولې برخه کې امریکا له طالبانو سره پاتې راغلی. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د سولې د خبرو اترو په برخه کې بیړه وکړه او له وخت مخکې یې د افغانستان حالاتو ته شا کړه.
د ملي ارمان ورځپاڼې سرمقاله موضوع هم په امریکا کې د ټاکنو پایلې او د افغان سولې دوام باندې راڅرخي. د دې ورسپانې سرمقاله لیکونکي لیکي د جو بایډن بریا به د دې لامل شي چې بین الافغاني مذاکراتو کې طالبان له ځانه انعطاف وخي.
خوږو دوستانو، مطبوعاتو ته د کتنې وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړم.
د خدای په امان.
کلا
راشا د تهران د پښتو خبرونه د هر کلا راشا د پروګرام خوګو مینوالو یو ځل بیا د خدای ډیر منندویو چې ستاسو خدمت حاضر شوی یو او غواړو چې د زړه خوله در سره وکړو. نو نننې پروګرام کې ز حامد سیماب سره خپل همکاري
فاطمی
ستاسو خدمت حاضر شوی یو څو د زړه خوله در سره وکړو. نو هیله ده چې هر چرته یې روغ جوړ او خوشاله اوسه او د سلامتیا په جامو پټ شي.
زه هم په خپل وار د هر کله راشه پروګرام ډیرو قدرمنو او محترم اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم او منندو یم ستاسو له سلامونو او ستاسو له شعرونو او مطلبونو چې تاسو د هر کله راشه پروګرام ته استوي.
نو مېرمن فاطمی که خوخه مو وي، نو خپل ملګرو ته به ان شاء الله د خپل یو خواږه ملګری دا سلطانی صاحب چې د سنگین لالا په غږ را لګلې هغه پیغام هم وړاندې کړو او همدار از به د خپل خوګو او ریدونکو لیکنو او شعرونو ته هم وخت ورکړو. نو که خو خدي وی ولنده شان دمه به بیا
ان شاء الله.
خپلو خوږو اوریدونکو یو ځل بیا هر کله کوو. مېرمن فاطمی که تاسو خوښوي، نو د ملغلرو په سر کې به د امام علی علیه السلام یو قول خپلو اوریدونکو سره شریک کړو. حضرت امام علی علیه السلام فرمایي، صبر د سوارلۍ یوه داسې وسیله ده چې خپله سوارلۍ هیڅکله هم نه نسکوروي، نه یې د چا په قدمونو کې او نه هم د چا په نظر کې غورځوي.
واقعا هم دغسې دی. او په قرآن شریف کې خدای تعالی موږ ته وایي چې ان الله مع الصابرین،
مع الصابرین،
هغه څوک چې صبر کوي او له صبر کوونکو څخه دی خدای تعالی له هغه سره دی. او موږ هم هیله من یو چې زموږ وطنوال، زموږ د هیواد خلک، د سیم خلک د دغه سپیرې بلا چې اوس په ټوله دنیا کې خپاره شوی صبر وکړي او د خدای تعالی څخه مدد وغواړي او د خدای تعالی څخه مرسته وغواړي چې موږ انشاءالله تعالی پر دغه بلا او نورو ستونزو او مشکلاتو چې زموږ مخامخ کدی انشاءالله تعالی بریالي شو.
انشاءالله، انشاءالله خدای دې وکړي چې زموږ ټول اوریدونکي، ټول مسلمانان، بلکې ټول انسانان د دغه منحوس ویروس کرونا څخه نجات پیدا کړي او ټول په امن کې شي.
او خپل د افغانستان خلکو ته، خپلو ټولو خویندو ورونو او د شهیدانو کورنیو ته هم خپل تسلیت وړاندې کوو. د همدغه د پوهنتون د محصلینو د شهادت په مناسبت تیره اونۍ خو احمد صاحب تاسو هم خبر یاست چې یو ډیره بوجنونکې حمله او پیښه وشوه چې د ترهګرو ورغله د کابل پوهنتون ته او زموږ یو شمیر اولادونه او یو شمیر خویندو او ورونو د وژل کېدو سبب شول.
نو خدای پاک دې وکړي چې زموږ سیمه او درسته دنیا لتر هغره سپری بل پاک شي او خلک د امنیت او سوکاله ساوه
ان شاء الله تعالی.
نو که خو دی نو راو بغرزو د خپل خوګو او ریدونکو لیکنو او شعرونو
شعرونه
نو دا هم زما په لاس کې د خاغلی هارون صاحب یو شعر دی چې موږ ته را لګل دی او خپل خوګو ریدونکو سره هم شریکو.
او به خیر
سم نو هغه وای د بیرحمه اوج د سلګو په معنا نه پوهیږي د بیرحمه اوج د سلګو په معنا نه پوهیږي زړګې د درد پټې دو په معنا نه پوهیږي
نه پوهیږي
د خوب کشتی مې د تعبیر له سواحلو لري د خوب کشتی مې د تعبیر له سواحلو لري سپاره وې د دی د چپو په معنا نه پوهیږي
نه پوهیږي واقعا
چې د امان په تکل خپل پخې تڼا کې نکړو روان توفان د تمیدو په معنا نه پوهیږي د غم سکروټی دی د اوخکو په جامونو اوړي د غم سکروټی دی د اوخکو په جامونو اوړي د زړه چینه د وچېدو په معنا نه پوهیږي د پراخو زړونو قتلولو ته د وړانګو جبا ځینی یاران دی د رشتو په معنا نه
پوهیږي
د خاموشه په قدمونو هارون خیلا شورا د خاموشه په قدمونو هارون ځیلا شورا په زوکه ورک خارې د تلو په معنا نه پوهیږي
ان شاء الله تعالی چې هارون صاحب همیشه د سش شعرونو مشترا واستوي
ان شاء الله ډیره مننه کوو د هارون صاحب نو ان شاء الله موږ سره به دغه رابطه بیا هم ټینګه ساتي
ان شاء الله تعالی. حامد صاحب زما په لاس کې د درویش صافي صاحب یو غزل دی که تاسو خوښوي زه خپل قدرمنو اوریدونکو ته ولولم.
ډیره ښه.
درویش صاحب وایي چې وخت ما پرېږده لږ سا واخلم
وخت ما پرېږده
لږ سا واخلم ځان له د سودا او زیان سودا واخلم دلبره ځان ته دلداري ته جوړ کړه زبردستا د سر بلا واخلم داسې دعا چې دا وطن امن شي داسې دعا چې دا وطن امن شي دا زله پیر کلمولا واخلم رازه چې لار شو د دې وخت دکان ته رازه چې لار شو د دې وخت دکان ته ځان له بغم تاله خندا واخلم
ډیر ښه ډیر ښه.
درویش شعر به می هله ځوان شي درویش شعر به می هله ځوان شي چې زه بوډا شمه امسا واخلم.
نو خدای پاک دې کلم بوډا مکړه درویش خان صاحب نو ډیر مننه کوو د تا د خو خو شعرونو نو ډیر په زړه پورې شعرونه دي نو ک مېرمن فاطمی که خو خو دی وی یو لنډ شان د مخلو بیا راغلو
بیا راغلو
لیکنو ته خپل خوګو او ریدونکو یو ځل بیا هر کله کوو او هیله ده چې ټول بروغ جوړ او خوشاله وي
ان شاء الله تعالی.
نو مېرمن فاطمی دا هم زما په لاس کې د خپل یو خوګو او ریدونکو او اړیکې ټینګون کی چې ډیر وخت را هسي مسره دغه اړیکې ټینګی کړی دي او ان شاء الله دایته به دوام ورکوي زم خوګ ملګری خاغله سلطانی سه
خاص.
نو هغه یو شمیر شعرونه ویلی دي لکه چې ټپی د ټپو په شکل کنه نو مونږ یو بل ملګری دی د هغه په غږ را لګل دي خغله سنگین لالا سه نو ډېر په زړه پورې دغه دی ټپی دی نو خپل خوګو اوریدونکو سره شریکو چې سنگین لالا په خپل غږ کې څه راټوي.
زما پسر څادر مینانو پزړه ظالم یار راوړ دي دنو نه ای عالم دازل نه جوړېګم دزړه په سر یې په بڼو وشتل یما، سر می پر سپین مړوند را کېک دوا، په سفر زما سر پر کاڼو لګوم ای، پرېږده چې ټول خلک خبر شینو، پر تا مین یم جرګی بدر لېږمه، نور خو مې هېڅ د وسه نشته، د زړه له درده به ټپي درته کوما، تا چا چې مینه نصیب نشي بیا دې و خپل قسمت ته اور ور واچوي نه، سترګو وزړه ته خیرې وکړې، ګنا د سترګو د خیرې زړه ته کوي نه، وی سترګې مې زړه ته په ژړا شوې، مین پریته اوښکې مونږه تو یو نه، زړه مې د سترګو ګیله مندې، تاسو کا تکړې زم روغ لیونې کړم، هم داسې خړه پړه خیما، جانان مې خړ پړ په ایران کې ژوند کوي نه، زړه مې کباب دو دونه وکړه، د سور سالو مېرمنې مړ در پسې شوما، مسافرې کې مې ژوند تیر شنو، راته په زړه دې سور کو شونډو دې سرونه، سر مې داستا یادو کې سپین شو، په خوند خپل ځوانې ونه پوهېدما، مسافری دی یار بس کړنو، په انتظار کې دی ظالم زړه شوما، د مسافر سلام راغې، د سلطانی سلام به څوک را رسوي نه، مسافری خړم یارنو، پردې وطن دې څوک مې قدر نه کوي نه، جانان خپل وطن تراسا، کتر انغلې د تن دی خال ورانه وما، زما سلطانی جانان خفه دې، د لاس بنگلی بشرنګوم چې پخلا شینا، اکمل مزړ اجمل مسترګي، زرمی ژوندون په ژوند ډیر خوشاله یما، د سترګو تور د زړګي سرنو، زما دلاور ورور راوړ دی دنونه، د بل تنزل را باندې خشو، پر ملا مات کړم د ژوند یو وستما، زما قسمت او بل تون دواړه سره یاران شول، زی ورک د ملک کړم.
نو د سلطنی صاحب ډیره مننه کوو چې د سنگین لالا د زړه غږ یې را لېږلې ده.
محمد صاحب، زما په لاس کې د ژبې ادب یا ادبیات تر عنوان لاندې فکر کوم د عبدالوهاب غیرت صاحب یو مطلب دی چې موږ ته راستولې، او که ستاسو خوښه وي زه خپلو قدرمنو اورېدونکو ته به ولولم. وایي چې کله چې د ژبې او ادب په اړه خبرې کوو، وار له واره مو یوناني فیلالوژي سترګو ته درېږي. فیلالوژي د یوناني کلمې له کلمو څخه جوړه شوې ده چې معنا یې د پوهې سره مینه درلودل دي. نو ویلای شو چې فیلالوژي هغه پوهه ده چې ژبني او ادبي مسایل تر څېړنې لاندې نیسي. ادب پوهنه د فیلالوژي لویه او مهمه څانګه ده چې ادبي مسایل تر څېړنې لاندې نیسي. د ادب لپاره معیار اصول په ګوته کوي. په بل عبارت، هغه علم دی چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو او پرګنو د هنري او فولکلوریکو ادبیاتو او قانونمندۍ د ودې ځانګړتیاوې او څرنګوالی تر څېړنې لاندې نیسي. ادب پوهنه په عام مفهوم هغه پوهنه ده چې د ادبیاتو په اکله څېړنه کوي، یا په بل وینا هغه پوهنه چې ادبیات مطالعه کوي ادب پوهنه بلل کیږي. دغه پوهنه له فلسفې، ښکلا پوهنې، هنر پوهنې او ژب پوهنې څخه مرسته غواړي. دا مطلب عبدالوهاب وبخشی حامد صاحب عبدالوهاب غیرت صاحب خو از موږ ډیر ډیر شه اوریدونکی او از موږ سره
ډیر په زړپوري شعرونه
مو لري ګنه مشتره استي
وګوره دا څومره په زړپوري لیکنه کړی دا
خو موږ مننه کوو د هغه له شعرونو او مطلبونو څخه چې مشتره استي او موږ خپل قدرمنو اوریدونکو ته
ډیره ښه ډیره مننه کوو د غیرت صاحب انشاءالله بیا به موږ سره خپله رابطه ټینګه ساتي نو که خوښه دې وي د مو یو بل ملګري یو څو متلونه رالیږلي دي نو که خوښه وي د متلونه
وړاندې کړو
نو وایي چې مینځرما او ټوله زما
واقعا ول ژنده که د پلار ده هم په وار ده
بالکل همداسې ده نو بیا وایي که اوربشې په احساس سیر شي د خره هم هغه لپه ده
او هغه بیا وایي چې د دروغو مزل لنډ وي
نو بیا وایي چې وار وار کله د زوی کله د پلار
او واقعا وایي کژه خوله څوک سموي
نو بیا وایي چې نور په ګوته نه
پوهېږي
نو ګوره دا متلونه خو نور
بیخي ډېر دی موږ وخت نه لرو
ډېر کم دی وخت نه لرو نو که تاسو خوښه وي نو له خپلو ملګرو به اجازه
وغواړو او خدای پاماني کوو خدای مو مل او ملګری
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغون شي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلی وي له تاسو اجازه غواړو بریالي اوسئ Thank you.